یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو په متحدو ایالاتو کې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د روغتونونو او بسترونو د کمښت خبرداری ورکړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د سولې په اړه د سیمې د نږدې شلو هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. د اسلامي همکاریو سازمان د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو غوښتنه کړې او د اسرایلو پوځ د فلسطین پر خاوره څو توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد ویلي غونډه چې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره کیږي د افغان ولسمشر په وینا پیلیږي او بیا یې مشري د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر کوي. پر سیمه ایزو هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکاری سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېل خوا وغږ کړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیسي او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف العسیمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې د هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابر شي. د لوګر د ولایتي شورا غړې نفیسه هجران په یو وسلوال بریټ کې ټپي شوه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد زیر سنوي ته ویلي نوموړي نن سهار د بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره و چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. ښاغلي احمد زی ویلي پولیسو د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیولی. که څه هم د هجران روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی خو د لوګر د عام روغتیا ریاست ویلي نوموړی د ښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. نفیسه هجران په تیرو دو دورو کې د لوګر د ولایتي شورا غړې پاتې شوې او دغه ولایت کې له مطرحو او زړورو فعالو ښځو څخه وه. تر اوسه کومې ډلې پر نوموړی د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران له چین سره د یو 15 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل هیواد پارلمان ته وکړه او وی ویل پر دې تړون د باور او اعتماد په فضا کې خبرې شوي او کله چې هغه وشو شرطونه به یې اعلان شي. ظریف ټینګار وکړ چې له چین سره کېدونکی تړون چې د ده په وینا خبره یې د 2018 کال په جنوري میاشت کې کله چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له تهرانه کتنه کوله راپورته شوه او کوم پټ تړون نه دی. دغه راز د ایران سترمشر آیت الله علی خامنه‌ای هم په ښکاره له چین سره د دوه اړخي ستراتیژیک تړون ملاتړ کړی دی. چین د ایران د سوداګرۍ لوی شریک دی او د ایران د اومه تیلو د صادراتو چې د امریکا بندیزونو سخت ځپلی مهم پیرودونکی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې هلیکوپټرو او جیټ جنگي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزه د اسرایل پر لوري د توغول شو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دی پډاګه شوی خو د راپورونو لمخې دوه توغندي د اسرایل پر خاوره لګیدلی تر اوسه د دغه توغندیو د توغول مسؤلیت کوم ډالې نه دی اخیستي خو ګمان کیږي چې هغه به د حماس د سختدریزه ډلې چې پر غزه کنټرول لري وسلوالو وشته وي تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی حماس او اسرایل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي د ورستۍ جګړې چې په 2014 کال کې و کم تر کمه 2200 فلسطینیان او څلور او یا اسرائیلیان پکې ووجل شول او روسای خبر هم دا چې سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حج کوونکو ته اجازه ورکول شوی روغتیایي اقدامات اعلان کړل د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړی چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایرس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي د دغه اقداماتو لمخې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګول کیږي او حاجانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو بل سره وګوري سعودي عربستان په 13 جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اگست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجانو په ورتلو بندیز لګیږي د خبرونو پای
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې قدر منوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په دوام کې را پورونه او مرکه خبرو و باور چې د امریکا ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو د استازو په ګډون هغه کنفرانس نن مازیګر پیلېږي چې د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړی دی د دې کنفرانس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کوي
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري
په نورو موضوعاتو کې امنیتي ځواکونو په روزګان ولایت کې هغه ځوانه میرمن چې ورونو یې طالبانو ته سپارلې وه د طالبانو له زندانه ژغورلې ده
زما ورونه د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي د ما مشران یې د ارکان زورو زیرم را باندې کړي دوې میاشتې کېږي د زنځیرانو زما پښو لاسو ته ورچي
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې مسؤول چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې 19 بحث لرو چې د افغانستان د روانو سیاسي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی زمو ګراګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي په مخ لري د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د سیمایزه اجماع د پیاوړي کولو لپاره مهم نړیوال کانفرنس نن له غرمې وروسته پیلېږي د افغانستان جمهوری ریاست وای د دې کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د پایل وینا به ولسمشر اشرف غنی وکړي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په نننی کانفرنس کې د گاونډیو هیوادونو او همدارس د سیمې د 19 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي ګډون کوي په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابل نه امید ظاهرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی ظاهرمل صاحب څه تازه معلومات لرو د دې غونډې اړوند
تکل ستا ساویدونکو ته سلام هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د سولې په اړه باندې د کانفرنسونو لړۍ چې البته درې کانفرنس دي. لومړی نن یې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع تر نوم لاندې د کابل په وخت باندې 4:00 پیلېږي. البته په دغه کانفرنس کې تر ډېره پورې تمرکز د افغانستان د سي او ګاونډیو هیوادونو په قربتو البته په ګډون باندې شوی دی چې نږدې 19 هیوادونه به پکې ګډون ولري. دغه ګډون د ویډیوي کانفرنس له لارې کېږي او د افغانستان حکومت دلیل هم د کورونا وایروس خپرېدل بولي. کانفرنس البته ویډیویي ترسره کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانفرنس اصلي موخه او دغه بحث مهم موضوعات دي چې ووسي د تاوتریخوالي کموالی د بین الافغاني خبرو پایل خوای اوربن البته داسې یو اوربن تک چې تلپاتې ووسي په افغانستان کې جګړې ته پای ورکړي تر خوای د بندیانو ازادي او همدا د ول د سولې د مذاکرات او د فایلو په اړه باندې هغه ورستی جزئیات او هغه البته ورستی پر مختګونه به هم پر کانفرنس کې ورزول شي. د افغانستان د حکومت یبی بلی سرچینی البته د ارګ دنه ازادي راډیو ته وویل شي د دې کانفرنس فایل بعد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا باندې وشي او له هغه نه وروسته بیا قربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په اړه باندې ولري او په غونډه کې په افغانستان کې البته په د یو شمیر سفیران او همدا ډول د بهرنیو هیوادونو البته د غنول له هیوادونو چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو د ملګري ملتونو او امریکا دوی ځانګړي استازي د ویډیو لاره هم خپل نظرونه وړاندې کړي. راکاسې تر دې راپورې تمرکز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه باندې وي اجماع تر سي علم هغه اجماع چې جوړ شوی د هغې لاپ کې اوړتیا ده چې افغانستاني په دې برخه کې ترلاسه کی او د بهرنیو چارو وزارت سربیره ارګ هم پر همدې باندې زیات تمرکز کی. پرون د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت هم ازادي راډیو ته ویل چې پرونور لسکلو کې ډیره زیاته حصه شوې ده چې افغانستان د سولې لپاره سیمه ایزه او نړیواله اجماع ترلاسه کی او اوس په دې باندې تمرکز روان دی چې دغه اجماع سره ډول پیاوړی شي. د لا زیات وضاحت لپاره باید زه دا ووایم چې سبا د سیشن بیفورز هم افغانستان د یو بل کانفرنس کوربه ده چې دا به هم د دریو هیوادونو د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ وشي او اصلي هدف یې سوله او همدا ډول اقتصادي پراختیا ده. د پانشان بي پورز بیا تکل صاحب افغانستان دی یو بل ورته کانفرنس کوربه ده چې په هغه کې بیا دغه 19 هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سربیره ناتو سازمان اروپایي اتحادیې هم ګډون کوي او د دې کانفرنس هغه اصلي اجنډا هم هغه د افغانستان سوله د پارا سیمه ایز اجماع ده او همدغه مهم ټکي چې وړاندې ما یاد کړل. بله تکل
ډیر مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریالو چې له کابل نه د کانفرنسونو د هغه لړۍ د هغې لړۍ په اړه جزئیات راکول چې نن پیلېږي او د اونۍ په جریان کې به دوام وکړي او په دې کې په نننۍ کانفرنس کې د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره بحثونه پکې شامل دي او د نړۍ د هیوادونو د سیمه او نړۍ د هیوادونو استازي به ګډون پکې ولري. همدې موضوع کې تمکیګو ګورو او چې دا غونډه به د سولې هڅو ته آیا نوې تګلورې ورکړل شي کنه او حکومت او طالبان به عملا هغه پریکړې چې په دې کانفرنس کې کیږي لږ تر لږه سپارښتنې چې په دې کانفرنسونو کې کیږي دې ته به غاړه کیږدي یا دې پریکړو منلو ته به غاړه کیږدي. په دې اړه د بحث لپاره دا شیبه یاسر احمدزای د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی د سکایپ پر لیکه را سره دی. احمدزای صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. فکر کوي چې دا کانفرنسونه یا دا کانفرنس که په مجموع کې یو کانفرنس یو بولو دا به د افغانستان سول د سولې هڅو ته چې تقریبا دوه کاله مخکې پیل شول یو نوې سا یا نوې تګلورې ورکړي.
جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو سبا لزان سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیا او د پوره کولو لپاره دی چې په دغه جریان د دوه کلو شاوخوا چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو قطر دفتر سره هم دارنګ عدالت په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډیر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او په ډیر خاص فکر نه وشوي. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع لارې حل پیدا
کړي. مشخص ډول کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخکې؟
یقینا یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي، افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکې او د طالبانو ترمنځ و. که چیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودای، زه فکر نه کوم چې هغه پوښتنې چې لا هم لا ځواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوی وای. د بیلګې په توګه د ډزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډیره جدي ده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي، په هغه محل کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګ د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت یو جدي موضوع وه، اما هیڅ کله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای شو په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای، دا هغه څه دي چې یو ځلې هوکړه سوی او د هوکړې نه وروسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو نوی د چیلنجونو جوړ شوی دغه روانو خبرو اترو لپاره. نو زه فکر کوم چې په دغه حالت کې د افغان حکومت د دغه کانفرنسونو نه دوه ګټې غواړي پورته کی. یو دا چې هغه وخت کې چې ګوخه پاتې سوی او اوس حداقل خپل موقف مطرح کی، ځان مطرح کی او په نړیوالو باندې ځان په نحوي وپیژني چې موږ هم یو طرف او واقعي طرف دغه موضوعاتو یو. لبل پلاوه هغه ستونزې چې یاد امریکای متحده ایالاتو د استازي له خوا نه هغه وخت کې ورته پام نه وسوي او یا هم د نورو نړیوالو هیوادونو نه چې خاص پام لرنه ورته نه وسوي، دغه ته د دوی پام وړوي تر څو هغه تشه بیرته ډکه کی. او دریم غټه موضوع چې په مجموع کې دا ډیره فائدہ رسوي دغه د سولې خبرو اترو ته، تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ موضوع دا تنه د طالبانو سره د افغان حکومت د جنگ موضوع نه ده، د دې تر شا ډیر قوي نور موضوعات دي، ډیر قوي بعد.
مګر احمد صاحب تر اوسه پورې هم په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخ نیمګړی نه حسابوي؟
په نظر نړیوالو ستانډردونو ته کله چې ډیالوګس په دغه مراغټه ساتي کیږي، په کار ول چون هوست د دې برنامه یا کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای، او دا چې کاغو رد کړی وي دا نو بیا بیله موضوع ده. اما نور خلک چې دغل تشتون لري زین هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړي. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري، چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم مساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بیلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرنس نننی کانفرنس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډیر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بیرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي، د دو شتون ډیر مهم او حتمی دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کیږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرنس کې دغه ټکو ته په نحوي تبارز ورکی تر څو د دغه هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
بله مننه. یو ورستۍ پوښتنه احمد زای صاحب، چې په دې کې ډیر بحث کېدای شي ولې د خبرونې د وخت د کموالي له کبله نشو کولای چې اوږدې او تفصیلي بحثونه په دې اړه وکړو، که یوې وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي چې تر اوسه پورې د بندیانو د تبادلې او د خوشي کولو مسله له دواړو لورو تر اوسه پورې هم لانجمنه پاتې ده. په تازه راپورونو کې چې اوس په د همدې خبرونې په دوام کې به واورېدل، موږ دا راپور وړاندې کړو، بیا هم د بندیانو د خوشي کولو پر سر، مخصوصا د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده. نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوي چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخ کې اشاره هم دغه موضوع ته چې کله وخت چې مونږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي بیانو په کار دي چې هغه تر سره کو. زما دغه ځیته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نکړي او دغه بی اعتمادي د نور هم پرې نه دي چې لا غټه شي، ځکه کچیر ته د جرم موضوع وي وړوکی او غټ جرم په مجموع کې دلته د افغانستان د ولس په وړاندې سوی دی، نو کچیر ته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کیږي او یوازې سالور یا پنځه سلنه یې پاتې کیږي، په هغې مونږ ټینګار کړو، په دې معنی چې مونږ شخصا خپله غواړو دغه موضوع چیلنج کړو. زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کیږي دواړه لورې دې بقیه بندیان هم خوشي کړي تر څو دغه موضوع لا پر مخ لاړ شي.
ډیره زیاته مننه یاسر احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه سپه وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر ډاډ ورکوي چې د انګور اډې او ډنډ پټان لارې به د جولای په 12 نیټه خلاص شي او همدارنګه هڅې روانې دي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې یادانه ستیر ورځ نه وخته د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په همکارۍ جوړ شوې و چې په کې د افغانستان د خصوصي سکتور استازي هم ګډون کړی و. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې سوداګرو خپلې ټولې ستونزې او ترانزیټي ستونزې شریکې کړې او غوښتنې وکړه چې د پاکستان حکومتي ادارې باید د کراچۍ بندر څخه نیولې تر تورخم، چمن او نورو لارو پورې په یو نوم او بل نوم افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. په کراچۍ کې د سکن او تعقیبي آلې ستونزه، په لار کې د غیر قانوني اخاذیو، په لارو کې د ترانزیت د موټرو درول، د افغانستان د ترانزیتي صادراتو ته اجازه نه ورکول، د سوداګرو د تګ راتګ پر مهال خندونه، نوري هغه ستونزې وي چې د خغلی علمیار په خبره په دغه غونډه کې مطرح شوې. د دې ترڅنګ سوداګرو په اسلام آباد کې له افغان سفیر نه غوښتنه وکړه چې افغانستان او پاکستان باید د سوداګریز او ترانزیتي راکړې ورکړې لپاره یو جامع او واضح پالیسي ولري تر څو په دایمي توګه تطبیق کړل شي او افغان او پاکستانی سوداګر کړی شي چې په راتلونکي کې سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. ښاغلی علمیار وایي افغان سفیر سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د دې ستونزو د هواري په برخه کې به هڅې وکړي. د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي سکل د پستې د حاصلاتو له دوه برابره کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د ارزونو له مخې د تیر کال په پرتله به سکل په دغه ولایت کې نږدې 6,450 میټریک ټنه زیاته پسته راټوله شي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د پستې 15,400 میټریک ټنه حاصلات راټول شوي وو. د ښاغلي طیب په خبره بادغیس کې د پستې 10,000 هکتار طبي ځنګلونه موجود دي او په دې ورسېو کې د همکارو مؤسسو او کرنې وزارت په همکارۍ د باغونو شمیر زیات شوی. نوموړي ویل د دوی په هڅو سره په بادغیس کې نږدې 4,000 پستې باغونه جوړ شوي دي. د بادغیس د کرنې ریاست دغه شان سکل د پستې د 140 هکتار طبي ځنګلونو د بیا جوړونې خبر ورکوي. په بادغیس کې د پستې ځنګلونه چې نړیوال شهرت لري د بزګرو د عایداتو مهمه سرچینه جوړوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 440 شپېته افغانۍ.
خبرونه مو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډيو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د نننۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودشه به ورزو یوې نړیواله مسلې ته. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د تازه پیښو زیاتوالی د دې هیواد د روغتیا مسؤل چارواکي اندېښمن کړي دي. په متحده ایالاتو کې په وروستیو څو ورځو کې په تیره د جولای میاشتې له پیله هر ورځ شاوخوا 50,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. صفی الله ستانکزی چې دا موضوع تعقیب کړې ده، د شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. ستانګزای صاحب، امریکایي چارواکي د کورونا وایروس د پیښو تر د نویو پیښو زیاتېدو تر کومه حده دوی اندېښمن کړي دي او څه خبرداری ورکړي؟ یعنی دوی هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
دا ورستی څو ورځې لکه څنګه چې په مقدمه کې وویل شول، په امریکا کې د کرونا ویروس مثبت پیښې ډېرې په چټکۍ زیاتې شوې دي. شاوخوا 50,000 له 50,000 نه کم 45 حتی تر 50,000 زیات، یعنی په اوریج یا په اوسط ډول د ورځې 50,000 مثبت پیښې دي چې دا بیخي بې ساري بلل شوې ده د کرونا ویروس د خپرېدو په برخه کې. همدغې مسلې روغتیايي سیستم، روغتیا پالان او روغتونونه تر ډیر زیات فشار لاندې راوستې دي. په روغتونونو کې کټونه نشته، ناروغان د ناروغانو لپاره نور ځایونه نشته، خو هر ورځ د ناروغانو شمیر زیاتیږي او هر ورځ د هغو ناروغانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې وضعیت ښه نه وي. له همدې امله د مړینې کچه هم زیاته شوې ده. تر دې دمه په امریکا کې 9,000,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې که همدغه د 50,000 شمیر رواني نو لری به نه وي چې په یو دوه ورځو کې به د امریکا د مثبتو پیښو شمیر 3,000,000 ته ورسیږي او 1,150,000 کسان په دغه هیواد کې تر دې دمه مړه شوي دي. همدارنګه هغه کسان چې ټیسټونه ورکوي د مثبتو پیښو شمیر په هغو کې هم بیخي زیات دی او هر ورځ هلته دا مشکل مخ په زیاتېدو دی. البته له نیویارکه چې د کرونا ویروس مرکز ګڼل کېده په امریکا کې ښه راپورونه راغلي دي، خو په سویل او په لویدیز ایالتونو کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن شوی دی. دا هغه ایالتونه و چې ژر بیرته د کاروبارونو په مخ پرانستل شول، خو ویل کېږي چې همدغې بیړې او چټکۍ پرانستل کېدو د دغو ایالتونو وضع خرابه کړله. یو ځل بیا یې د کرونا وبا د خپرېدو لپاره لمن هواره کړه او هلته خلک له لانجو سره مخ دي. په اریزونا، کالیفورنیا، تکساس او فلوریدا کې تر ټولو ډیر زیاتې مثبتې پیښې راپیدا شوې دي او هره ورځ په دغو ایالتونو کې شاوخوا 10,000 پیښې ثبتېږي. اریزونا په دغو ټولو ایالتونو کې مخکې دی. نو دغې مسایلو ته په کتو باندې د امریکا روغتیایي چارواکي اندېښمن دي، خاصتا د جولای په 3 چې د دغه هیواد خپلواکۍ ورځ به. دوی ویلي وو چې ممکن که خلک بېغوري وکړي نو پیښې به بیخي زیاتې شي او همدا لامل دی چې دا دوه وروستۍ ورځې هم دغه اندېښنې لا په ځای پاتې دي.
بلې، او ستانګزای صاحب، د امریکا حکومت کوم اقدامات کړي دي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟ او هغه لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار وایي، په رښتیا هم دغومره کامیابې هڅې شوې دي؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خو وروستی وار د جولای په 3 د دغه هیواد خپلواکۍ په ورځ کې خبرې وکړلې. هغه وویل چې امریکا تر ګردې نړۍ د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې کامیابه ده. ده وویل د یادونه وکړه کوم ویروس چې له چین راغلی موږ یې وځپلو، او یادونه وکړه چې چین باید د دغې کار په خاطر ځوابګوی واوسي. خو بیا هم د ټینګار وکړ چې امریکا ادارې زرګونه وینټیلیټرې یا د تنفس مصنوعي دستګاوې جوړې کړي دي چې په دې سره د ډیرو ناروغانو ژوند بچ شوی دی. خو بیا هم په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې باید په کورونو کې د پاتې کېدو امرونه بیرته صادره شي څو خلک او د هغوی ژوند وژغورل شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. صفی الله ستانکزای زما همکار و چې په امریکا کې د کرونا وایروس د وروستي وضعیت جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشی کوي چې لوی جرمی دوسیه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لخوا د طالب د 15,000 طالب بندیانو ورکړل شوی لیست کې 1,592 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی د شیبه له کابل نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. بلې فیروزه،
سلامونه تکال که تاسو د ازادي ټول قلمونه اوریدونکو ته. بلې، افغان حکومت تاکید کوي یو شمېر طالب بندیان چې جرمی دوسیه لري له بند آزاد نکړي. په دې اړه د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
په دغه لیستونه کې چې طالبان حکومت سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په دغه دفتر کې ویسرتینې چې د نوم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل. د طالب بندیانو د دوسیو د جزئیات په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري افغان حکومت د 15 طالب بندیانو په ورکل سوی نوملار کې دا 1502 نوی تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق لواتات او نور حق العبدی مسائل تورندي چې د سرچینې خبره د هیواد د وسنۍ قوانینو لمخې دا کسان له بند نه آزادي دي خو طالبان د دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ایواز د حقوق بندیانو نوملار ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي دا دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې ګواکې دوی د سولې د پروسې او بندیانو په آزادولو کې خنډونه جوړوي ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوې تفاهمنامې له مخې باید ټول 15 بندیان آزاد شي چې په خبره یې که داسې ونه شي بین الافغاني مذاکرات یا خبرې به نورې هم وځندېږي دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د 13 فبروري میلادي میاشتې د 9 نیټې باندې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې دا کلیک شوه په هغه کې راغلي چې طالبان باید زر او افغان حکومت د طالبانو 15 بندیان له بنده آزاد کړي چې تر دې دمه افغان حکومت په دې لار کې له 3000 زیات او طالبانو بیا تر 1900 البته نږدې 1900 بندیان آزاد کړي دي باید یادونه وکړم چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت دې د طالب بندیانو په ډله کې د جنګي مجرمینو په دوسیو له سره غور وکړي او د قربانیانو حقونه او عدالت دې د سولې په پروسه کې جدي پام وکړي بله تکا صاحب
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزي قدرمن اوریدونکو د شپه 12 بجې او 13 دقیقې دي د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسې خدا شپه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده بل ورته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته کار وکړي د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې ټپي شو د نوموړي روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ خودل شوی ایران له چین سره د 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځوي پرون د ورځې نه وخت په غزه تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوی وو پر څو ځایونو بمباري وکړه
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 بس 25 دقیقې پیلېږي خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ له روزګان ولایت نه د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبانو ته د هغې د ورونو لخوا سپارل شوې وه د میرمن وایي چې غوښتل یې په خپله خوښه واده وکړي خو طالبانو بندي کړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد کړي د اورزګان د امنی کومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدی نازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي و په خپل زندان کې ساتلی و نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړي تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي
ساحه سایه مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ ازوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیاید و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا خانه دوستاش بیا
د امنی کومندانی دغه چارواکی وای امنیتی ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړی سوی دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې عام خلک وزوروي او ظلم ورسره وکړي په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه یویشت کلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لورې د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوې زیاته خوشحاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یوه میاشت د خپلو ورونو په مرسته په زندان کې اچولې وه او لاسونه او پښو ته یې ځنځیرونه ورته اچولي وه.
زما ورونه د ما مشران دي، د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. زما مشران دي، د ارکانزورو زیران راباندې کړي، د دوې میاشتې کېږي د ځنځیران زما پښو لاسونه ته ورچي. هېڅ ګناه مې هم نه ده کړې. بیا بولم، بیا وړم، هره ورځ زما غاړې څري، زما لاسونه په وینو کلک کې دي. ما وایي د جبرا بیا ځنځیرانه واچو. زما ورځ باندې ووت، زه په دروازه راووتم، په پښو د زه سره راغلم دلته. کدام است دکوره و تلیم مش اولش چارچو حکومت ورسید د طالبان مسول ول چارچو د حکومت سمیت ورسید د جده زنه ول شاله تم مرده کو زم لکس ما ست په کور کې ګور کدانه و بس مشت
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دیاړ رسنی ته څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د غډول موضوعات رد کړی و.
25 دقیقه
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزایم او تاسو ازادۍ رادیو ته غواګی یاست. له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځایي افغاني بانک نوټونو ونیوه او ورپسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له کبله قرنطین پیل او بیا پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بېساري ډول لوړ شول چې دغه غیز لا هم په خپل ځای پاتې ده. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارۍ سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي راډیو دغه 25 دقیقې خبرونه مهم هم دې موضوع ته ځانګړي کړی ده چې د ننګرهار د والی له ویاند تاوله خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونې د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استازي زبیح الله ازمري سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې یو پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري، مخکې چې په کالدار و هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در پدره دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دی، دغه بوجیګانې چې ګوري چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنطین کوي، بندوي یې، صرف دوه ورځې بعد وباسي او ترته 2200 افغانۍ وایي.
په دې پته باندې چې دا موږ ستور کو کې دی، یو ځای کې سبب غریبانو د جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرورو دي. خاطر باندې موږ غواړو د خپل ولس نه خیر دی ورور، ورس په ځان ناکام تیر کړي. دا کوم مراسم موږ روان دي، کوم فتون روان دي، د خدای په خاطر لږ صبر وکړي.
جارانو ګران کړي، تجارانو ورور کوپر راواغست دی افغانان، انا حکومت نه راندې.
خو ګوردونکو دا و د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. خاغله زبی ولازمره د بحث پیل له تاسو کوو. من هيست ننګرهار دی و سیدونکو یو د خلکو دی په خوانی استازي کوی چې ستونزه چیرته ده؟
مننه کور ودان. په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو، ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغاني او د رایجولو د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هستئ چې ولایتي اداره، مرکزی اداره ډیر منډې ورانه منډې وکړي، نتیجه یې ورنکو. خو دا ځل چې د کلدارو ځایناست افغاني شو، دا د ولس هغه غختلې انګیزه چور سره پیدا شوې و. تر څنګه دوی د خپل مسولیت لمخې، د خپل رسالت لمخې چې افغاني زمونږ ملي هویت د دې درایجول لپاره لاس په کار شو، نتیجه دا شو چې کلدار لمنځ لاړ او ځای افغاني ونیول. دا زمونږ لپاره، زمونږ د ولسونو لپاره، زمونږ د ادارې لپاره، زمونږ د حکومت نظام لپاره یو مثبت ګام دی چې موږ ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقص هم په دې کې ده چې ولایتي اداره او ښاغلی والی صاحب او کاري ټیم یې په دې نه دی توانېدلی چې دلته د نرخونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه لري نرخونه کنټرول کړي. مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لس کلدارې وي، اوس هغه په 15 افغانۍ دی. یا مخکې به چې یو جوړه جامع خیاط ګنډلې په 400 کلدارې، هغه نن ګنډي په 400 افغانۍ باندې. او تر څنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 100 کلدارې وي هغه وخت کې، اوس هغه په 120 افغانۍ دی. نو دا څرګندېږي دی نه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي د هغې د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره. په دې کې والي صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي په دې توانېدلي چې دوی د افغانیو د رایې جولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیره مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمی صاحب تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوي دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټ کې ته اشاره وکړو، البته دا دو بخش لري. یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکړي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزي دی که هر اجناس دی، په کار چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مراوجو یو نرخ مثلا یو جنس کا په 10 روپۍ کلدارو باندې کېدوس په 10 افغانۍ کېږي، یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم دی چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا موږ تجاران د بهر مملکتونو نه واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته موږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال موږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو، چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانې دي لکه صنعت بخش دی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي. نو وخت چې په پاکستان کې موږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه، مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې. او چې کله ستونزې او مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي، دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 to $4000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې موږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي، نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر موږ په قرار رانیسو چې نومې ډیټنشن دی چې د کراچۍ شپنګ لاین والا ته موږ د هغې د ورځ $100 ډیټنشن ورکوو. او ډیمرج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې، هلته زموږ کانټینر چې کله هلته کی وځي هغوی ډیمرج موږ نه اخلي، چې یو کانټینر 2200 پاکستانی کلدارې موږ نه اخلي. دغه زموږ د کراچ ټرانسپورټیشن دی د دغې مصارف لوړ شي تقریبا $2000 وګوره $5000 ته وګوره، تو تمن $3000 چې په یو جناز باندې ته محاسبه کې نو خامخا د هغې نرخ لوړیږي. نو یوازینۍ ستونزه زموږ دا ده چې موږ د پاکستان پر لار باندې کاروبار کوو او دغه په دې اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کړو، بیا خصوصا پاکستان افغانستان هم، په دې اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه موږ باندې سرحدات دی بند کو لارې وتړلې، چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی قلت راغی، د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو، زمونږ ډیره اموال چې پاکستان خوره کې سار شو، یګانه علت دغه دی.
من ناظمی صاحب، د ننګرهار د والی بیان د تاوله خو ګڼه راځو دي ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلدار یو جنس خرڅېده هغه اوس په 100 افغانۍ دی، یعنی دوه چند نرخ زیات شو. ستونزه دا ده چې یو خو نرخ چې شو بل د افغانۍ ارزښت
د کلدار د ارزښت سره په بازار کې یو شان ده. جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوې. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروه او په دې برخه کې بریالي شوي یو. هر افغان کزیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپل کرنسی کاروو. دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبیعي ده هماغه پخوانی تنخوا ده او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولې نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي؟ د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله، هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان په خو د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله، سغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول پمدغه توکو باندې افغانۍ باندې به دوی توکي هم راخلی، نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې محدودیتونه وضع شي طبیعي ده چې ځینې توکي کمیږي او قیمتونه لوړیږي، هغه په مشکل سره انتقالیږي چې دا یو سوداګریزه برخه ده. دی هم ځینې تاثیرات کړي دي. ولې په ټوله کې موږ له یو داسې حالات سره یو که چیرته ځینې برخو کې نرخونه لوړ شوي دي، بیرته په ځینو برخو کې هغوی ته انکم هم ښه شوی دی. دا یوازې په ننګرهار کې نه ده، دا د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده. په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې. او تاسو په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي. ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړې دل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده، لکه څنګه چې باید ونه وکړل. په هر توګو کې بیرته کارګرو ته ګټه په لاس ورغلی. پوها پیزي سو کلداري ورکول کېدی، کارګر ته اوس هغه 300 افغانۍ اخلي، یعنی شپږ سو کلداري هدا خپل دی اخلي. نو ډیر خلک نه دي ځانمن شوي. موږ خپل تولیدات اوس الحمدلله پراخ کچه باندې شوي دي، خصوصا د ترکاری او سبزیجاتو په برخه کې چې دې سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي. څومره چې موږ خپل تولیدات لرو همدومره موږ نرخونه کنټرول راوړو.
خوګیانه صاحب مننه. سپره صاحب دې ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې؟ یو ډیر خلک چې موږ سره په دې برخه کې غږیدلی یو په سوداګرو باندې ډیر پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي، یو مثال یا احتکار کوي، یا د سیو ډله سوداګر دي چې هغه هم پریکړه کوي، هم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي، وړو سوداګرو ته یا متوسطو سوداګرو ته ونډه نه ورکي. ستاسو په دې اړه څه نظر؟
سوداګر ګوره، د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرض شه که تاسو په جیران کې چې یو سومه د مخ کې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کمواله ده، خو یو سوداګر دې ته حاضر شو چې هر افغان چې ناروغ وي زه دې ته آماده یم چې اکسیجن ورته رایگان او د خدای د رضا لپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته. یو د محتکرینو په ډله کې تجاران هم شته، متوسط سوداګر هم شو، دکانداران هم اکثره محتکرین دي. دې کې به شک نشته، خو د احتکار د مخنیوي لپاره، د احتکار د محو کولو د لمنځولو لپاره، د احتکار یا د محتکرینو په نیولو کې دا د ولایتي ادارې مسؤلیت دی. دا ما چې ویل چې ولس خپل مسؤلیتونه لري، ولس کې به تجار هم راځي، دکاندار هم راځي، متشبس هم راځي، عام وګړی هم راځي، معلم هم راځي، مامور هم راځي، محصل هم راځي، عام وګړی هم راځي. در چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم دي. خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپلو کړنو کې جدي وي، نو احتکار بدلته نه وی شوی، احتکار به صورت نه وی موندلې. په همدې جلابات خار کې وړ ځای په ځای ایښی به و، د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده. وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وه. نو بیا هم که محتکرین موجود به، احتکار کوونکي به موجود وي، دې کې به شک نشته. خو که ولایتي اداره په خپلو کړنو کې ګړندی واوسي او جدي واوسي، قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجرات وکړي، بیا احتکار کوونکي نیول کېږي، باید محاکمه شي. دلته قانون موجود لري، باید دې مخه ونیول شي. اول خدا ده چې هغه تاجر باید احتکار ونه کړي، دکاندار باید احتکار ونه کړي، د جنس کجیږي واخص جګ د خرڅ کې کوچی ارزان اخست هغه به ته د قیمتي د پاره ونه ساتي دا شرانم دا ناروا دی دا حرام دی خو تر څنګه ک دوی دا کار کوي به د قانون شته د قانون د تطبیق د پاره به ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي او دغه سه قضایا او د مخنیوي د پاره او د خلکو د سوکالي د پاره به جدي ګامونه واخلي دلته سونه مشکل دی یو دا دی چې قرنطین راغی خلکو ته کار او روزګار نشته خلک غریب دی ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی چې کار نشته روزګار نشته نرخونه هم جګ دي د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي د قیمتونو کنټرولول د هر اداري ولایتي اداري مسولیت دی او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغه سه چې لازم دی اجرات نه دی کړی او که اجرات یې کړی د هغه پس اجرات دی نتیجه نه دی ورکړی
ډیره مننه زمری صاحب د سوداګری خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی عظیمی صاحب راځي دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه نوې سل نه خام مواد راځي ولی په دې برخه کې پنګونه نه شوي چې لک تر لکه دغه نوې سل نه 500 سل نو ته راټیټ کړو دولت زمينونه د برابر کړی سوداګر زړه خکې چې پنګونه وشي په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته او ستونزه په کوم ځای کې ده
خو بدبختانه خوشبختانه ویم د سده محترم وروره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچه کې پراته دی مونږه وقت خود کفا نیو زمونږ دلته صنعت او تولیدي کارخانه دي ما تاسو ول چې مونږ زربنا نه لرو تماما اموال مواد خام مونږ زمونږ خارج ناراضي نو دا دولت د پاره دا په کار چې سبسيډي ورکي خپل تولیدي کارخانو د پاره چې دي سبسيډي ورکي چې دي وکړې شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار چې دي افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي په کار د افغانستان حکومت هغه ته سبسيډي ورکي هغه اجناس چې په افغانستان کې تولیدي په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه داغي مخاوني سي افغانستان ته دنه اجازه ورنه کې هغه تعرفي لوړ کی چې زمو خپل د تولید د وطن اپ بازار کې ارزه شي خو تر اوسه پورې زمونږ وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدل چې دغه قاچاق هم مخنیوي وکي دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زمونږ تولیدي کارخانه په کار کی ظرفیت اداره چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي خدا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غوړ دا په افغانستان کې هم تولید دي وخت چې دا غي مخاوني نیول شي نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي نو په دغه ارسه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخاموني سي
من نه سم سي خو ګڼه سي راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا وسندلته حاکمه ده د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي ترې مغو ډیزاین کوي نرخونه مغو ټاکي سوداګری توکي مغو راوړي هیواته یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري نور سوداګرو ته ونده نه ورکول کیږي په دې اړه
ځینی ادرسونه شته تاسو به کتلی وی چې د روژې په مبارکه مېش کې ویل هغه وړاندې کله چې قرنطین ماحول وزه شو زینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې نو داغه مافیا موږ شمیرل شو یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یو برخه کې بل څه کاروبارونه کې واسطه وکي ولې د آزاد بازار دی په دغه برخه کې موږ هم تللی یو هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دی په توکي پر ساتلی و هغه ملام کړي په دورځ په نرخ باندې او هم خلکو ته زمينه برابر کړی دا چې تاسو هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ او هیڅ څوک نشي کولای چې واځي یو برخه باندې د انحصار وکړي بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري ولایت مقام همکار دی موږ غواړو چې آزاد بازار لري موږ د خپل کنټرول وساتو ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخه تر سره شي
مننه کوم خو ګانې سه زمره سه که په دې باندې سره خبري وکړو چې ډیر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې داستون زمیشه پیدا کیږي او خو د آزاد بازارم باید یو حد ولري کنه دا یو بل خبر ده چې واړه سوداګر وایي کمنګ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې مونږ ته ونډه راکړل شي مونږ زو هغه سي چې په بهر کې مونږ کومړه خلو مثلا یو جنس ته چې تجارانه یادې په $8 تمامېږي تر دې ځای ولې دلته په بازار کې $14 خرڅيږي دوی وایي ک اول خدا وخت نه راکول کیږي چې مونږ دغه توکي دلته راوړو کې به را هم وړو لوی تجارانه د مونږ نه اخلي بیا هغه بیرته په خپل خوخه باندې خرڅي تاسو نه شته
دغه کوي هم شک نشته زه ته ویم دا د آزاد بازار په دې معنی نه ده چې څوک څه کوي ودی کی د آزاد بازار په خپل فعالیتونه به کې آزاد بازار تجارت به خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي دا د آزاد بازار مفهوم هم دغه څه افاده کوي چې تجارت خپل منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي او د نرخ پر ځانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي که به م احيانا کې دې چې تجارت د قیمتې لپاره کار وکړي د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کړي چې د خلکو شکایتونه لوړیږي د خلکو اواز جګیږي بیا دلته حکومت مکلف ده چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي او دا مداخله هم د سید بے تفاوته و نه وځي چې ورس لاشي او سره بند کړي او دوه دکانداران نظارتخانه کې واچو په درې مورځ هیڅ خبره نه وي په دوامدار شکل باندې په سیستماتیک شکل باندې دوی به تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې دغه سکرونو نیوی وشي او دلته خو دې کې شک نشته مونږ یو تعداد په افغانستان کې پاکو په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې دغه کړنه مونږ ستایو خو دې تاجران ترڅنګ مافیایي ډلې مشته چې مافیایي ډلې هم د خپل شخصي ګټو لپاره ملي ګټو تر پښو لاندې کوي چې یو خبر غزه تاسو ویلې شم تاسو په اجتماعي صفحاتو کې بلیدلې چې په د سورج کې د هلمند غنم زی پاکستان ته خرڅيږي یا پاکستان ته انتقالېږي د خپل خیانت د وطن سره زمونږ په وطن کې مونږ احتیاج یو همیشه د ترکمنستان او تاجکستان نمن تول راځي د پاکستان راځي اوس د پیداوار موسم دی او د ځینو اوس غنم چې نسبتا لګرزان دی د پاکستان ته ځو دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد د سوچ اند په منځ کې خرڅيږي په دغه برخه کې به هر ولایتي اداره په خپل برخه کې لازم جدي اجراتو کې اوسوک چې د اساسي قانون او د نافذه قوانینو تخته کې د هغه په جديت باندې قانون منګول ته اوس پاره او به مکه مجازات شي
مننه نظم رسېب زلمه اسمی رازو وز دې ته چې خلکو سره اندېښنه ده او شکایت هم ده چې د ترخم دروازې اوازې چې سبا ته بندېږي نن نور سره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې فکر کوي چې احتکار کوي د سوداګرو لخوانه او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوانه افغانستان ته راځي یو اندازې نادرک شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطر بازار ته راوځي
دا خو صحیح خبره تاسو معلوم ده چې موږ ته په $2 باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دي چې اوس پین بول دکته یو ترخم لار ده په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم دی چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو هغه کانټینرونه په لار کې دی متوقف شي چې کله متوقف شي تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې دا د ورځې $100 نه نو تر اوسه $75 پورې موږ پسې چالانیږي په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي شل ورځې ته ایسار شي د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتېږي په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو دلته ما مال کم دی د خلکو تقاضا زیات دی نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي نو په دغه خاطر باندې کیدی شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لګ نرخونه لوړ شي دا هم حقیقت دی
خو ګړه سه نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل غستونځ د چې خلک یادی تاسو سره موافق کیسته
نرخنامی عموما تروسه پورې زموږ عامه په هوای پاره کچنه دی چې موږ او په هیګو چې نرخنامی د کوم توکو ورکول کیږي عموما جلال آباد خاروالی یا په ورسوالیو کې زموږ خاروالی د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسولیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري ځکه آزاد بازار کې هیڅ کله هم مسولیت نشته چې نرخونه کنټرول شي ولی د مشخصو او دیمی کاروبار چاغی کی قیمتی او ځینې برخی اجل نه چینج کیږي یا مثلا پخار کی همیشه وی لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا دغه خیاطی یا ځینې نورې برخی چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي دغه لپاره نرخونه جوړوي. دلته بیا څارنتي کیږي، دغه کیفیت هم څارنه کیږي. په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې د اصلا اصولي خبره نه ده. او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی، بې وزله دی، موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي، څوک ظلم ونه کړي. نو موږ هغه خپله وسه کړې ده، بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خو ګڼې سب له تاسې کوم او په همدې باندې بحث راټولوم. کلداری ورکه شو افغانۍ دود شوې، خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا د دې افغانۍ او غرزښت بیرته وساتي؟ مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری و نن په سل افغانۍ دی؟ څه فکر کوئ دلته افغانۍ د کلدارو سره په ارزښت کې یو ډول نه دي؟
یو موټر چلوونکی پخوا به 50 افغانۍ کرایه خسته، پاکستانی کلدار کرایه خسته، اوس هغه څلوي اختیادي افغانۍ خل نو ګټه طبي د ورته رسیدلی، نو هغه باندې کم تاثیر نه کوي. کم تو کې قیمت هم بیرته اخلي، اما یو دوراني حالات دی. او یوازې مشکل هغه مامورون ته چې هغه حکومتي یا وچ ماش اخلي، طبي د چاغو ته ځینې ستونزې شته. دی موږ دا موضوع درکړی ده، هم باسم پښوی دی، موږ کور چی څه کولای شو ترسو هغه سره هم په دې برخه کې مرسته وشي، ترسو د افغانۍ د چلن څخه هدا اقل دوی په مالی برخه کې ځرمن نشي.
ډیره زیاته مننه.